السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1999 مریض کال د مرغومی یا جدي اتمه او د 2003 زیږدیز کال د دسمبر 28 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. خبرونه کې به واورئ چې افغان دولت او طالبان سلا شوي چې بل پړاو خبرې به هم دوحه کې پیلوي. پرون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې زړو یا عمر خوړلو کسانو ته د کورونا واکسین ورکړل شو. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په بغلان کې څلور کان کیندونکي د کان دننه یوې چاودنه کې وژل شوي. ملي امنیت وایي د ځینو وژل شوو خبریالانو قاتلان طالبان یا داعش دي. او ایران کې د ژغورنې هغه عملیات درېدلي چې د واورې ښویېدو له پیښو وروسته پیل شوي وو. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت د طلاو برفک د ډبرو سکرو په کان کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کس کان کیندونکي ووژل شول. د طلاو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د میتان ګازو له امله شوې ده.
څلور نفر کې د مادن ګیر اومده ګیس ګرفتان
یا څلور تنه چې په کان کې ګیر پاتې وو ګازونه ویلې. یو جسد راایستل شوی او د دریو نورو د راایستلو لپاره د مسؤلینو هڅې روانې دي.
د خاغلی برفکی په وینا دا خصوصي کان د طلاو برفک په هغه سیمه کې دی چې طالبان پرې کنټرول لري. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي درې اونۍ مخکې هم په دې ولسوالۍ کې په یو بل خصوصي کان کې د ورته چاودنې په نتیجه کې دوه کان کیندونکي وژل شوي وو. ویل کېږي چې په دې ولسوالۍ کې د ډبرو د سکرو په لسلو زیاتو کانونو کې چې ډېرې خصوصي دي او په معیارونو هم برابر نه دي، نږدې 1200 کارګر کار کوي. د افغانستان ملي امنیت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارج جبهې غړی دی. دوی د غرض ویلي په ننګرهار کې د انعکاس د تلویزیون د خبریالې ملاله میوند د قتل په تړاو یو نیول شوی کس بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړی دی. د دغه ریاست چارواکو دا څرګندونې پرون د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې په غونډه کې وکړې. په غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وویل چې د تلو نیوز د سیاسي خپرونو د پخواني چلوونکي یماس یاوش د وژلو په تور هم درې تنه نیول شوي دي. د ولسمشر د دوهم مرستیال د رسنیو دفتر لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې په دې وروستیو کې د خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو د هدفي وژنو د زیاتوالي مسأله وڅېړل شوه. طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي دوی د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د 11 غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت لخوا پرون وویل شول چې دغه وسلوال ورمشپه په نوی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوی دي. د خبر پاڼې له مخې د القاعده ډلې ټول وژل شوي غړي د مانخښونکو په ګډون د طالبانو لپاره د سنایپر او د شپې دوربین کارولو په برخه کې د ښوونې او روزنې مسؤلین وو. دفاع وزارت وایي د وژل شوو طالبانو یوې د مسعود احمد په نوم د طالبانو او قماندان او زیاتوی چین موړی په حقبین مشهور وو. په هلمند کې د القاعده په ګډون بهرنیو ترهګرو ته د اسانتیاو برابرولو د چارو مسؤلیت درلو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو شمېر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د القاعده شاوخوا 600 غړي به اوس هم په افغانستان کې فعال وي. طالبانو بیا له القاعده سره د اړیکو موجودیت رد کړی دی. د کابل لوګر سړک د دوهم لاین د جوړولو دوهم فاس په سلو کې نوی بشپړ شوی او ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. دا خبره د افغانستان د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې پرون په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې او لیکلي دي چې د څه باندې 40 کیلومترو په اوږدوالي د دغه سړک چارې چې ټول لګښت یې د ټول ګټو وزارت ورکړی بشپړېدو ته نږدې دی. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویېدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سرې میاشتې د ادارې لخوا هم 14 کسان چې تری تم شوي وو ژغورل شوي دي. د ژغورنې دغه عملیاتو چې لس ټیمونه پکې ښکیل وو درې ورځې وخت ونیوو. او په بلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پوقانې خوشې کړې. دغه پوقانې په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې د معترضانو د نسبتا وړو ډلو لخوا هوا ته خوشې شوې دي. په منسک کې د څو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلور ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل داسې کړی. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اوه او ټیټه منفي شپږ. هرات اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفي یو. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه اوه او ټیټه منفي دوه. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه اوه او ټیټه منفي څلور. او جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه څلور.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سولې خبرو د ځای په اړه له ناندرۍ وروسته دولت او طالبان وپتېله چې دوهم پړاو خبرې هم دوحه کې وکړي. د دولت لوری وایي چې د سر خبره به یې اوربند وي.
زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربند باندې ټینګار وشو او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې وړتیا لوړه شوې.
په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ و، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
په نړۍ کې د کورونا ویروس د چټک خپرېدا پر مهال پرون اروپا کې د دغې ناروغۍ پر ضد د واکسین پراخ پروګرام پیل شو. اروزګان کې د هوا له سړېدو سره تنفسي او ساري ناروغۍ زیاتې شوې.
د خلکو اقتصادي حالت خرابوالی ده چې دغه ساري ناروغیو دپاره یې زمینه مسایله کړې ده. البته دغه د ژمي موسم د ساري ناروغیو دپاره، خصوصا د تنفسي ناروغیو دپاره ډېر مساعد وي.
د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده راسره پاتې شئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوی به په ټاکلي وخت، یعنی د جنوري په 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا خبره افغان چارواکو او طالبانو پرون یک شنبه ازادي راډیو ته تایید کړه. ویل چې خبرو په دې پړاو کې به پر هغو موضوعاتو خبرې وشي چې دواړو لورو د اجنډا په ترتیب شوو لستونو کې شامل کړي دي او یو بل ته یې سپارلي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورت.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د دې ملاتړ وکړ چې د سولې د خبرو دوهم دور د پټاکلي وخت، یعنی د جنوري په 15مه په دوحه کې ترسره شي. خو ولسمشر بیا هم ټینګار کوي چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې وشي. ښاغلی صدیقی وویل چې ولسمشر د سولې د ملکچي پلاوي او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرانو په غوښتنه او له نړیوالو ملاتړو سره په مشوره، او هم د دې لپاره چې د دوهم دور خبرو په پیلېدو کې ځنډ رامنځته نه شي، له دې سره موافقه وکړه چې د خبرو بل پړاو د په دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې شورا د مشرتابه د کمیټې په غونډه کې په دې سلا وشو چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د په خپل ټاکلي وخت په دوحه کې پیل شي، او په دې خبرو کې به اوربند افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي لپاره یو لومړیتوب وي.
د رهبری کمیټې پریکړه وکړه چې مذاکرات به په 15 د جنوري په دوحه کې بیرته شروع کیږي، او زمنګ لاړخه په اجنډا کې په لومړي سر کې په اوربند باندې ټینګار وشو او ټولو ګډونوالو غوښتنه وکړه چې هیات کاملا د اجنډا په تعین او ترتیب کې او له طالبانو سره په توافق کې صلاحیت لري او ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت ملاتړ کوي.
خغلی خوزون په دې اړه چې یو شمېر نورو هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د قربتوب لپاره چمتووالی ښودلی، وویل چې ډېر دغه هیوادونه د کورونا د خپرې شوي و بالا عمله له خپلې دغې ژمنې په شا شوي دي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق هم تېر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مرکزی پلاوی هم دې ته تیار دی چې د جنوري په 15مه له مقابل لور سره د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. نوموړی وایي د خبرو په دې پړاو کې به د اجنډا پر هغو موادو بحث او خبرې وشي چې فهرست دواړو لورو له مخکې برابر کړی او یو بل ته یې سپارلی دی.
د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم او مسولین ژمن دي چې د کړي وعده او هغه معمول مطابق بیرته مذاکراتي مجالس پیل شي. په مجالسو کې به پر هغو موضوعاتو باندې خبرې به کیږي کوم موضوعات چې په ایجنډا کې شامل دي او په هغو باندې به بحث کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د ملکچي پلاو ترمنځ د خبرو په لومړي پړاو کې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوی وي او شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ، دواړو لورو د خبرو د دوام لپاره پر اکران لارې موافقه وکړه او هم پر راتلونکي اجنډا د بحث لپاره د خپلو غوښتنو فهرستونه له یو بل سره تبادله کړل.
و موریدل چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی وایي چې دوهم پړاو خبرې به هم په دوحه کې ترسره کیږي. دغه هوکړه تر دې وروسته کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو وړاندیز وکړ چې د سولې راتلونکي خبرې باید په افغانستان کې ترسره شي. دوی د لومړي غوراوي په توګه کندهار وړاندیز کړ، خو طالبانو بیا وویل چې دا مهال د افغانستان دننه شرایط دې ته چمتو نه دي چې دوی هلته خپل سیاسي مشران ولیږي او خبرې مخته بوزي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
اوس هم راځو د روغتیا اړوند یوې مسلې ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی آزادی راډیو ته وویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د ویروس د نوې بڼې مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي چمتووالی په پام کې نیولی. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپرېږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسېدلې. په دې اړه په دغه راپور کې نور جزئیات واورئ.
کورونا وایروس چې نړۍ یې له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت سوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
روختیا وزارت ورته د تیرې لومړۍ څپې پرتله په کافي اندازه تدابیر نیولي دي، نو انشاءالله موږ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لومړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترقی وایي چې د کورونا وایروس له دویمې څپې شاوخوا دوه اونۍ اوړي، خو اوس دغه وایروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 2500 اونیو کې چې کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 2500 کسان نیولې چې له ډلې 2100 مړه شوي او نور بیرته رغېدلې دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراد کړي، څو د کورونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض د دې ناروغۍ لکه د پخوانی کورونا غوندې یو ډول دی. بهتره ده چې هغه مسافر چې افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې هلته پې اخته دي په افغانستان کې دغه ناروغۍ یا دغه نوی خپره نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا نوې بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپرېږي. له بریتانیا د باندې دغه وایروس په سویډن، هسپانیا، هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوي پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوی بڼه ډېر ژر خپرېږي، خو د مخکینۍ په شان وژونکې نه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، توخی او د سابندې دل دي.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. زموږ خبرونه د سهار لو د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 رادیوي چپو او دغه راس په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 چپو اوریدل شي. اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، اجمل انته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د زیاتیدونکو هدفي بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې. ورسپانې په تیرو څکم دوو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایب شمول په کابل، هلمند، غزنی او ننګرهار کې پر ژورنالیستانو او د رسنیو په کارکونکو پرله پسې بریدونو ته اشاره کړې. ویلې دي د جنوري د میاشتې راهیسې د هیواد کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي چې د سره 2000 کال د افغانستان د کورنیو رسنیو لپاره یو خونړی کال و. ورسپانه په ځانګړي توګه خزینه افغان ژورنالیستانو ته پر پیښو ګواښونو تمرکز کوي او په دې برخه کې په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالې ملالې میوند یادونه کړې چې د قتل مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ وایي تر لسو زیاتو افغان ژورنالیستانو او د رسنیو فعالانو په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو ورته ویلي چې دوی د بل هر وخت په مقایسه لږ مسؤلیت احساسوي او ویریږي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو او دا ډول بریدونه په زیاتېدو دي. ایل انلاین بیا د افغانستان د سولې د راتلونکي پړاو خبرو په اړه یو رپورټ خپور کړی او پکې د چارواکو له خولې ویلي دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. په رپورټ کې یادونه شوې چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې دننه د سولې د بل پړاو خبرو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه. د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوو پریکړه کړې چې تر یوې وقفې وروسته به د جنوري د میاشتې په 15مه بیرته خبرې پیلوي. رپورټ زیاتوي د خبرو اترو د بیا پایل دا پلان په داسې حال کې دی چې د کابل په شمول په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستې او په پرله پسې توګه بمی بریدونه او د یادو کسانو هدفي وژنې دوام لري. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د هرات په جنوب کې د قلعه بیوا یا د کندو د کلي په اړه لیکنه کړې چې سرلیک دی د کندو په کلي کې د افیمو سوداګري د ژوند په بیه تمامېږي. دا لیکنه وایي په دې سرحدي بېوزله سیمه کې افغان سړي ایران ته د افیمو په قاچاق کې مري او تر شا خپلې کونډې او ماشومان پرېږدي چې مجبوریږي پرته له نفقه ګټونکي ژوند وکړي. په لیکنه کې د دې سیمې د هغه کونډو بېوزلۍ او ستونزې زیادې شوې چې د کورنۍ نارینه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په ایران کې اعدام شوي دي.
روزګان کې ساړه ژمی موسمي ناروغي زیاتې کړي. روغتیايي کارکونکي وایي په ساري ناروغیو تر ډیره هغه ماشومان اخته دي چې کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. د جګړو له کبله بې ځایه شوي کورنۍ وایي تمه لري چې اوربند وشي او دوی خپلو مینو ته بیرته ستانه شي. زموږ همکار د دغو کورنیو لیدو ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
په اورزګان کې روغتیایي چارواکي د هغه کډوالو او نورو بېوازله کورنیو په اړه اندېښمن دي چې د ژمي په سړه هوا کې د ځانونو او کورنۍ د تودو ساتلو امکانات او وسایل نه لري. د ولایتي روغتون سرطبيب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل سړه هوا او د کافي امکاناتو نشتوالی د کډوالو په کورنۍ کې یو زیات شمیر ماشومان او لویان په بیلابیلو موسمي ناروغیو اخته کړي دي. نیازی وای په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې دا چې خلک په ساري ناروغي اخته کړي دي، بلکې دلته په رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر هم زیات کړي دي.
دغه جنگ او د خلکو اقتصادي حالت خرابواله ده چې دغه ساري ناروغي د پاره زمينه مفایده کړې ده. خو دغه موسم چې البته دغه ژمي موسم د ساري ناروغي د پاره خصوصا د تنفسي ناروغي د پاره ډېر مساعد وي. دا چې اوس وخت کې د لارو بندواله یو بل علت ده چې د ناروغانو راتګ صحي مراکزو ته کم ده. خو بیا هم ویلی شو چې په دغه موسم کې چې کله هوا یخیږي په دغه وخت کې د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتیږي.
د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو هم راتویل چې دا محل په هر کور کې څو تنه ناروغان پراته دي. دی وايي د ژمي موسمي ناروغي په ځنګړې توګه هغه کورنۍ ډېری ځپلې دي چې د جګړو لامل بي ځای سوي دي. محمد نسیم چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړی وايي د جګړې له کبله ترینکوټ شار تر کړه سوي. دی وايي بي سرپناه دي او په کورنۍ کې څو تنه ناروغان ورته پراته دي.
په کور کې خمنو ناروغان وایي د ګرد د اکثریت ټوخ کې وایي د مریضان چې دم د ځای سماجر سي ام دي داسې مریضان په کور کې وایي د لو بارو نو تخپل د سر خلاصيږي چې اقتصادي مکمل وایي د ختم دي اول مزدوري ته وایي دغه مریضان سره تولا کو وخت پیدا کوي چې ساده ماشي مزدوري وکي چې شر د ځای سماجر سي وایي د خونو بیا بیا شنه سر
نموڑی وای دا اوربند په هیلا او تام دی او کله چې سیمه کې جګړه ودرېږي بیرته بخپل کور ته ستنیږي چیرې چې به حد یقل د ماشومانو لپاره سرپناه ولري مکی ولا بیا رواني تکلیف پیدا کړی دی هغه هم د درملنې لپاره د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راغلی نموڑی ازادي راډیو ته وویل
څوله اوس خدای دې سره کښېنې موږ به دوای ورته کو راکم بخپل پلار شو برکات نه برکې درته برکات نه برکې لا څوله وکي خدای دې بس نو نیوره
ډاکټر ضیاء الرحمن یزای چې د روغتون په کوم امکاناتو هر ورځ د سلګونو ناروغانو د درملنې هڅه کوي وای څو چې جګړه نه وي درېدلې د دې ناروغانو په وړاندې نه کورنۍ مقاومت کولای سي او نه هم روغتیایي مرکزونه دومره وړتیا لري چې په داسې لوړ شمېر ناروغانو ته په سمه توګه رسیدګي وکړي نموړي بیا هم پر کورنیو ټینګار وکړ چې په ژمي کې دي د هغو امکاناتو څخه چې لري په سمه توګه او په ځانګړې توګه د ماشومان او د عمر خوړلو کسانو د ساتلو لپاره کار واخلي څو چې له موسمي ناروغیو په وړاندې مقاومت ولري د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د امریت د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې په دې وروستیو دوو درو میاشتو کې د جګړو له امله تر 15,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي چې زیاتې د دغه ولایت د دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ څخه دي چې اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
پرون د لومړي ځل لپاره په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زړو خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل شو دا ورځ اروپایي ټولنې اکثرو غړو تاریخي ورځ یاد کړه په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورت
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشنبه پیل شو د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یوه میاشت کې به هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي د شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسېدلی و په چک جمهوریت کې د هیواد صدر اعظم اندری بابش لومړی کسو چې د پلازمېنې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو هغه خبرې اعلان ته وویل
موږ به احتمالا نه میاشتې د واکسین کمپاین ولرو خو البته د واکسین شتون او کمیت پورې اړه لري
د سلواکیا ولسمشره زوزانا چاپوتوا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړني کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د تلویزیوني کمرو په وړاندې واکسین شول تر څو د کورونا ضد واکسین د مؤثریت په اړه د خلکو باور زیات کړي د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي د دې ټولنې وویشت غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی ډی په نوم یاده کړې ده د ایټالیا په ګډون چې د کورونا د وبا په پیل کې سختې ورځې ولیدلې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی د ایټالیا صدر اعظم جوزیفی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په جرمني کې وویل نن ورځ د اروپا د بری کیسه پیلېږي هغې زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیتیوتونه او څېړونکو سره په تماس کې وي تر څو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي چې دغه واکسین څه ډول عمل کوي سیاستوال او څېړونکي دغه راز خبرداری ورکوي چې دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي فزیکي واټن مراعات کړي او خپل لاسونه تل پر صابون ومینځي اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه یې له څو کمپنیو سره کړی دي تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیایي مسؤلین د جنوري په 6مه د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغي اخته شوي او له امله یې هم له 386,000 زیات کسان مړه شوي دي
د بغلان ولایت د طلاو برفق د ډبرو سکرو په کان کې پروندې وي 14 په نتیجه کې څلور کان کیندونکي وژل شوې دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژلو په تړاو یو نیول شوی کس د طالبانو د خارجي جبهې غړی دی او د غرس پننګرهار کې د وی خبريال ملال میوان د قتل په تړاو نیول شوی کس د داعش غړی دی د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده د 11 غړو او د دوو مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي د کابل لوګار سړک د دوهم لاین د جوړولو د دوهم فاس په سلو کې نوی سلنه چارې بشپړې شوې دي او ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ایرانی ژغورونکو د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویدلو واورو او طوفانونو له امله تری تم شوو کسانو پسې پیل شوي وو. او په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اعتراضونو په دوام پرون معترضانو هوا ته سرې او سپینې پوقانې پورته کړې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
شان احمد ام مکتب ایم دوله سمسم کې
کوم مکتب کې
درېمه خبرېږي کې
یو ول اسکاله دي چې اول څه دې پېز ذکر
کمه تم ایم لامی ذکر خلاص نو دون شوق نه لرم سره مهم در سره
ولې نو شوق نه لري
بس د شوق بعد انسانانو شوق یو چی سره یا ورته سره کرکټ سره بل چی سره در سره یم ما در سره دون شوق نهسته خو بیا کور کراونه ډیر راکېت انا درس و سبق و منز وک وردش وک انا کم کرده تا خو کی ما کار وک
نو چه د خو کی چی درس نه خو کی
ما کرکټ سره لک شوق سره
کرکټ به کوي
هغه نه کو
مثال
میاری کرکټ نه کو یعنی او بیا مسیا وخت یې روز کومه وخت مسایس بیا بسې کرکټ وک
دا لوبغاړي چې کله خبرې کوي نو وای چې اول درس نو تا ته ولی اول نه دی زحمت کی په مطالعه باندې کنه اوس خو موږ دسیو چې یو پړنول ولوتی بیا موږ تنگ شي کنه لیکن کرکټ کې بیا ولې زړه نه تنګيږي
کرکټ ورسې شاید سو واحد مور سره تیریږي تندرست مور سره
شوق دې درس مې او تفریح کې تل شي سړی کې دې شي ډیر خوند واخلي یو نوې خبر از د کوي ته کنه یو نوې معلومات تر لاسه کوي
او ته کوم څه کله نه کنه کوم شوقي کتاب راخلم مثلا درس شي راخلم کم شاید بیا دې ما ځنی مغه مطالعه نه بده کوله سم تاغه ځده کوم کوم مثال کمر دې ما ځنی نسم لیکله بیا غر عرف کوله سم ځده کوم مغه مطالعه نه په ذهن کې پاتې سي مطالعه خش شاید خو ځان ته شوق لري ور سره هر کار په شوق سره کوي
نو خپل راتلون کې چیرې ویني لته بس جوړی کی
والا کوشش دې ما ارمانم دا ته یا کې کړتا سم یا صحیح او درس ځده کوم یا کار وکم یا کسب وکم کوشش آئندہ کہ مندا پلانو نہ مینیو لی دادری دانی تاری اب کے برابر سلام
تانی بای ډیر مخ کینی ولی وای دولس کال درس وی لای دی ولس دولس کال نو اس بیت یو پریکړه دکړی وچ کو می فاتل لای وای
ان اوس پوسلو وخت م ډیر وخت دا هر سم ولی دن دنیا ولی دل اوس دینه بعد یو پریکړه کو مهمه زندګی
مننه خوشاله سی
زندې ستا سن کامل وسی
مخاګله ازادي رادیو نه اوري او سم ستاسو یو شمیر پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم جزبی رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم د مجله غزنی ولایت خبره کوم تاسو غواړم وایم کوم مسافر دی افغانستان د بوی ته سفر کوي نو دوی ته څه زر افغانۍ باندې طرفه ټکټ ورکول کیږي او ما څه ولایت ټکټونه نظر اللہ ذرا وانی بانی ہو بندی بھائی کرونا من کی تیس لگانا سر بول رہی ہے تیس ہم پکنز ذرا وانی بانی اور سول کی مدال مسافر اس ظلم دہ آزادی راجیو مسلم خان اور کنڈا دسی تاثر مسلو چاروا کو تخاور شرکت ہو لے مسلم سر خبر ہو کہ دیا اخلا ہم نے مسافر تو کہہ لے دسی پل آواز و چت کے
السلام علیکم رورا رفیق الله ایم د کونال ولایت د دنګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه رورا خراب حکومت ولې روان نه ده خراب حکومت ولې خلک دې تر کړی چې د حکومت سه فاصله پیدا شي او خو بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې دې ټکړي دي او بلې خواته رورا په افغانستان کې جنگ دی جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅي یعنی جواب وځي وړل د 15000 افغانۍ خرڅيږي حکومت دې ته نور هیوادونو کې نرخنامه موجود دی د شاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ د شاروالۍ نه دا مختنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مدان ورده تخفل ول فارید سری غونډي خبره کوم. ورور راتمل مکتب چې دې څخه نه درې دې سره انداري منداري ما چې موږ د حکومت صدا غوښتنه غواړو. دا یې ورزول لري شروع را جوړې چې موږ ډیر سره په تکلیف یو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه راته ثبت کړئ. لدې سره دغه خبری مجله پای ته ورسیده. همکار مستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر لودین.